ازادي راډیو د شپږ ژبو د خبرونه د اوریدونکو هر کله کوم محمد شبریم په دې خبرونه کې چلوې برخه ازادي راډیو د بی مجله پروګرام ته ځانګړي شوې ده. په خبري برخه کې د افغانستان په ارتباط یو شمېر مطالب لرو، خو مخکې تر دې چې مطالبو ته مخه کړو خبرونه. د طالبانو د حکومت عدلي وزارت پرون په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړ. د طالبانو د حکومت عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شریف په کابل کې خبریالانو ته وویل چې ګوندونه شریعي اساس نه لري او فعالیت یې ګټه نه لري. شریعي زیاته کړه تجربه ثابته کړې ده چې د افغانستان رواني بدمرغۍ د سیاسي ګوندونو له کبله دي. طالبانو دا بندیز په داسې حال کې اعلان کړ چې تر اوسه پورې اساسي قانون نه لري او د حکومت د مشروعیت د مراجعو په اړه هیڅ راس وضاحت نه ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان د اروپایي اتحادیې په مالي مرسته په کندهار کې د معتادانو د درملنې مرکز سل بسترو ته پراخ کړ. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازي پلاوي پرون وویل چې دا مرکز اوس په شو وسایلو سنبال شوی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان استازي ډاکټر لو دا پنګوي په کندهار کې په نشو د رشدو کسانو د درملنې مرکز پراختیا او بیا رغونه د زیانګالو خلکو له درملنې سره مرسته کوي او په عین حال کې له افغانانو سره د دوی د پرله پسې ژمنو پخلی کوي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د نفوس د پام وړ برخه په مخدر موادو روږدې ده. په کاپیسا ولایت کې طالب چارواکي وایي چې 122 تنه د مخدر موادو په پیر او پلور او قاچاق کې د لاس لرلو په تور نیولې دي. د دغه ولایت امنیت قمندانی وایي چې پرون 22 کیلو مخدر مواد له کشف او ضبطولو وروسته سوځولي او 122 تنه یې په دې تړاو نیولي او عدلي ارګانونو ته سپارلې دي. د کاپیسا ولایت خبر پڼه کې دا یادونه نه ده شوې چې دا کسان څه وخت نیول شوي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه د باندې د افغاني پاسپورتونو لپاره نوی بیې اعلان کړې. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون یې خبره کړه ویلي چې له هیواده بهر د 50 کلن پاسپورت بیې 140 او د 10 کلن هغه 240 امریکایي ډالر ټاکل شوی ده. په خبر پاڼه کې وړاندې ویل شوی چې د یو کل تمدید لپاره به 40 ډالر اخیستل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان سفارتونه د 50 کلونو لپاره پاسپورت د سټیکر په وسیله په 200 یورو تمدیدوي. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته پرله پسې د پاسپورت بیې لوړه شوې ده، خو دا به لومړی وار وي چې د پاسپورت د بیې د کمیدو پریکړه کیږي. د پاکستان د پنجاب د فیصل آباد په جړانو والا سیمه کې قران کریم ته د سپکاوي له ادعا وروسته د مسلمانانو یوې ډلې د ځایي سبیانو یو شمېر کلیساوي او پولیسکونو کورونو ته اور ورته کړ. پولیس او د سیمه اوسیدونکو ریټر سرجن ستویل چې دا پیښه پرون وروسته تر دې رامنځته شوه چې د سیمه مسلمانانو ویل چې دوه تنه عیسویانو د قران کریم پاڼې چیرلی او سپکاوی ورته کړی دی. په سیمه کې به عیسوی شکیل مسیر ریټر سرجن ستویل چې کله دوی د مسلمانانو د بریټ خبر واورید د او یو شمېر نور عیسویانو خپل کورونه پریښودل. د پنجاب چارواکي وایي چې پولیسو پرون ناوخته د دې پیښه پټړل تر څو ډیر هغه کسان نیولې دي چې په ویډیوي تصویرونو کې پیژندل شوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت ویان وی دان پاتل پرون خبریالانو ته په واشنگتن کې وویل چې واشنگتن پر کلیسا او کورونو د بریټ ته ژوره اندېښنه لري او پر اسلام آباد ژغ کوي چې د پیښې بشپړ تحقیقات وکړي. اساسي رادیو په منځني سپ 12/5 په ټول افغانستان کې اوري. د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر له افغان طالبانو سره پر تعامل ټینګار کړی. په دې اړه مو په خبرونه کې د سیاسي چارو د یو کتون کې نظر هم اخیسته.
دوله سندېخنه دا نه ده چې طالب سم سي باندې سم دوله سرلو اندېخنه دغه ده چې طالب څوک ده، طالب مشر څوک ده، فرامین څوک ورکی.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړ. د سیاسي چارو یو شنن کې لدی پریکړه سره مخالفت کوي.
په یو دولت کې په یو هیواد کې چې اختلاف د نظر نو سیږي، تنوع د افکار نو سیږي، نو خبره زی استبداد ته.
دا سجر ته د دې صدخ پرمانه لوی برخه او سجر رادیو د بی مجلې ته ځانګړی شوی. تر دې دی شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو په منځني سپد ټول شپږ نیو په ټول افغانستان کې اوري د برېټانیا د پارلمان د دفاعي کمیټي رئیس توبیاس ایلوت چې د افغانستان له سفر وروسته د طالبانو د جنو اقداماتو د ستاینې لپاره له سختو نیوکو سره مخامخ شوی وو یو ځل بیا ویلي چې باید له طالبانو سره تعامل وشي. له طالبانو سره د خبرو پاړه د افغانانو په منځ کې بیلابیل بحثونه روان دي، ځینې یې بې ګټې بولي او ځینې نور بیا وایي چې یوازینۍ لار دا ده چې طالبانو ته د خبرو له لارې قناعت ورکړل شي چې بشري حقونو ته غاړه کېږدي او له افراطي اقداماتو لاس واخلي. په دې اړه عصمت څاروان راپور لري.
د بریتانیا د پارلمان محافظه کار غړي توبیاس ایلیوت یو ور بیا وویل چې له طالبانو سره دې تعامل وشي. ایلیوت چې د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس دی، دا غوښتنه څو اونۍ وروسته له دې وکړه چې د افغانستان له سفر وروسته د طالبانو د حکومت د ځینو اقداماتو د ستایلو په خاطر پرې سخت نیوکې وشوې. د خپل هیواد له حکومت وغوښتل چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو، د کابل له سقوط او د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه کاله وروسته پر خپل ستراتیژي بیا کتنه وکړي. د بریتانیا رسنیو پرون چهارشنبه راپور ورکړ چې د محافظه کار ګوند دغه مخکښ غړي د لندن د لویدیز په فلتم کې وی غونډې ته چې د افغانستان او منځنۍ آسیا ټولنې جوړه کړې و وویل بریتانیا باید د افغانستان خلکو ته شاوانه روي. تر دې مخکې ایلیوت په یو لړ څرګندونو کې چې ویډیو یې ډېر لاس په لاس شو، ویلي وو چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته د افغانستان حالات ښه شوي دي. د طالبانو ویندوی ذبیح الله مجاهد د ایلیوت د څرګندونو ستاینه وکړه، خو د بریتانیا په پارلمان کې د خپلو همکارانو انتقادونه وپارول. د پارلمان غړي مارک فرانسوا وویل که ایلیوت غواړي چې د دفاعي کمیټې رئیس پاتې شي، باید د خپلو نظرونو په بیانولو کې له ډېر احتیاط کار واخلي. د ایلیوت څرګندونه حیرانوونکې و بللې. ویل چې په دې تعجب کوي چې نوموړی د طالبانو واکمنۍ ستایي. شغله ایلیوت اوس د دفاعي کمیټې د رئیس په توګه د عدم اعتماد کېدو له خطر سره مخامخ دی. د عوام جرګې د دفاعي کمیټې د خړیو له عکس العملونو وروسته د خپلو دغو خبرو په خاطر بخښنه وغوښته چې ویلي وو د طالبانو له واک ته رسېدو سره د افغانستان امنیت ډېر ښه شوی او فساد کم شوی دی. د لندن په لویدیز کې غونډې ته په خپل وینا کې د لانجې ته اشاره وکړه، خو ویل چې دا خپل شخصي نظر دی، حال دا چې ډېر کسان نه غواړي چې د افغانستان په اړه له خورا سختو پوښتنو سره مخامخ شي. ایلیوت د بریتانیا له حکومت غواړي چې په کابل کې خپل سفارت پرانیسي. د افغانانو په منځ کې هم په دې اړه چې له طالبانو سره تعامل وشي او کوونه شي د نظر توپیر شته. ځینې وایي چې طالبان بدل شوي نه دي او نه بدلی شي، نو له دوی سره خبري ګټه نه لري. خو ځینې نور بیا وایي چې یوازینی لار دا ده چې له طالبانو سره خبري وشي او هغوی له افراطي سیاستونو څخه لاس اخیستو ته وهڅول شي. د سیاسي چارو شنونکو شان سبغازی ساکخیل وای دنیاوال غواړي چې طالبان د خپل حقوقمنو عملی کول او ته وهڅوي چې له دوی سره یې کړی او له بلخوا د افغانستان موقعیت اجازه نه ورکوي چې د هیواد تشا وړوي. دای په عین حال کې وای
بل طرف ته افغانان چې د افغانانو نظر د طالبان نه سميږي، اوس افغانانو یو لوی نظر دا ده چې د طالب حیثیت نه معلوم ده، ځکه طالبانو امیر لا نه معلوم ده. یو ورځ خبره کوي، سبب له خبره کوي. افغانان ډیر پښتنې لري، دولس اندېښنه دا نه ده چې طالب سم سي یا بنه سم. دولس لوی اندېښنه دغه ده چې طالب څوک ده، طالب مشر څوک ده، فرامین څوک ورکوي.
د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس وویل له افغانستان له وتلو وروسته اوس د دوی دنده ده چې د تعامل یو ستراتیژي رامنځته کړي چې د طالبانو د تسلط په خاطر د افغانستان خلک سزا ونه ویني. د ټینګار وکړ باید دا ډاټ ترلاسه شي چې افغانستان او افغانان له یادنې ایستل کیږي، نو د یوې نوې ستراتیژۍ وخت راغلی دی.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلای شئ.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د دې خبري مجلې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو فعالیت منع کړی دی. د طالبانو د حکومت عدلي سرپرست وزیر عبدالحکیم شرعي په باور ګوندونه شرعي اساس نه لري او فعالیت یې بې ګټې دی. اسمت چاروان په دې اړه د سیاسي چارو لوی افغان شنون کې غوث جان باز سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزیر وای چې په افغانستان کې ګوندونو ته اړتیا نشته. ستاسو په نظر طالبانو ولې پر ګوندونو بندیز لګولی؟ دلیل یې څه شی کېدای شي؟ ښاغلی جان باز وای
په یو دولت کې په یو هیواد کې چې اختلاف د نظر نو سیږي، تنوع د افکارو نو سیږي، نو خبره زی استبداد ته. دوی اوس زړه خکړه مطلق استبداد ته، هیڅ نو اختلاف د نظر، بل نظر، اصلاحي نظر، انتقادي نظر، بل طرحه، بل برنامه دوی نه مني، غیر دې چې ځان مني. دغه ځانځاني دوی تباکوي. اې د پاره معلومه ده کله چې ته د بل نظر تحمل نه لري، د رقابت تحمل نه لري، د بل طرحې د لیدلو تحمل او طاقت نه لري، تزي انحصار خواته او انحصار همغه استبداد ده. ته وای میم زورما ټوله زما.
جنبان صاحب، دوی وای چې په شریعت او اسلام کې ګوند نشته، آیا دا دلیل د دې لپاره کافی دی چې باید ګوندونه نه وي؟
زما په نظر دا هغه د اسلام نصوص سره ډیر په ټکر کې ده، ځکه چې اسلام دین هغه څه دین دی چې وایي ستاسو کړنې ستاسو په تقوا کې لیدل کیږي. نو هر با تقوا انسان هغه اصلي مؤمن دی. نو دغه تقوا او دغه مؤمنتوب خو په یو رقابت کې تمثیلي کی که موږ یو دوه نهایت درې سراسری افغانی ګوندونه ولرو، دې کې څه مشکل او ستونزه ده چې دوی سره رقابت وکړي د ښه مومنتوب دپاره، د ښې تقوا دپاره، د ښې برنامې د اراده کولو دپاره، وړاندې کولو دپاره، دې کې څه مشکل دی؟
د طالبانو د عدلي وزیر دا یادونه هم کړې چې افغانان له ګوندونو ښه تجربه نه لري. البته په دې کې یو شمېر نور افغانان هم خصوصا د ثور له کورتا وروسته دا سی وای چې ګوندونه شنه وو، که ګوندونه نه وای نو کورتا به نه کېده او دا ناکراری او دا نارامۍ به نه راپېښېدي. تاسو دا خبره تاییدوي چې افغانان له ګوندونو ښه تجربه نه لري؟
دا هیڅ دلیل نه دی، دا هیڅ اساس نشي کېدلی. موږ په دې ژوند کې د ډېر شانو نه بده خاطره لرو، بده تجربې لرو، هغې نه درس اخلو. اما په دې معنی نه ده چې موږ به هغه کار ښه نه کوو. که یو کار اشتباه وشو باید هغه تصحیح شي، اصلاحات پکې راوړل شي. ټوله دنیا کې احزاب شتون لري. په زیاتره هېوادو کې احزابو ناکامې تجربې هم درلودلې. په متحده ایالاتو کې دوه حزب دي، په هند کې په لسهاوو احزاب دي، اما دوه دې دانې مخکښ دي. په دغه پاکستان کې د دوی ډېر نږدې ملګري هېواد کې څو حزب دي. هغه د تحریک انصاف مشر ورته بندي کړم دی، خو ولې په افغانستان کې دا کار ونه شي چې یو دوه درې سراسري ګوندونه را ایجاد شي چې دوی سره موږ رقابت وکړي د افغانستان د خلکو د ژوند د ښه والي دپاره. اوس که ته ووایې چې همیشه زه حق په جانب یم او زه په ټوله معنا مدینه فاضله یم او ټولو شانه باندې مسر خلاص دی، خدای یو خطا ده. کیدای شي بل څوک په افغانستان کې په یو لوی پروت ولایت کې ډیر په وسیګستان هغه به یو ګوند یو ډله جوړه کړی وسی، هغه به یو طرح لري په خپل په ذهن کې، هغه به دولت ته خلکو ته ورنی کوي، خلک به قضاوت کوي او قانون د احزابو په ترڅ کې به دا ګوندونه فعالیت کوي. ورته قانون جوړ کړه، د قانون په چوکاټ کې دا ګوندونه خپل فعالیت شروع کوي، په صلح آمیز توګه خپل برنامه وړاندې کوي د انسانانو د ژوند د ښوالي لپاره، د ازادي بیان لپاره، د سالم رقابت لپاره. دې لپاره دا چې د کوم کار موږ پرون څه خاطرې لرو، څه تجربه لرو، هغه ځان ته خبره ده، هغه نه باید درس واخلو چې اشتباه تکرار نشي.
د سیاسي چارو کتونکو غوث جان باز
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت حکومت مستون زداري اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ذاتي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر میډال او څنګهلې نما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
ازادي راډیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
احمد شبریم هر کله مو کوم د جنید د شعر د جایزې شرایط څه دي؟
دا کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوای وی یا دا وی هغه
د کنل پاس کو خرونو کې مو لوي مشاعره خبرو
غتی مکی د پښپې لې ا لندرا خیر د سپغمې
نور شیرونه هم درو
چې په توره باندې وژنی خپل خپل ورونه دا خویونه پښتانه کې پیدا کیږي
پرې خبرونه کې د شیر نقد ته مخه کو
چې شیر هغه د چې د هغه مخاطبینو زو خړوب کړی
د افغان شزو د آنلاین ادبي بهیر د کیسو د نقد پاړه
موږ چې څومره په دې بهیر کې ذکرې دي فکر نه کوم چې په پانتول ورکشاپ یا هم کوم مقالو مز ذکرې
خاطر هم لرو
ما هم هوا ورو پورو تیار کېده که څه هم مور می د بام نه لسیل کول منه کړی و
د خبرونه په پیل کې د پښتو شعر د یوې مهمه جایزې پاړه د جنید پروم د پښتو شعر د جایزې دوهم کال شو ټاکل شوې ده چې د سونو یو پترسکي سشنې جایزې اعلان شي د جنید د شعر جایزې پروسه شکل 15 کسانو ته ورکړل شوې امینه فنا مرسل احمد زی خالد ریحان ببری حیات الله لاروی او اباسین کاتب ته پروسه شکل لومړی جایزه یو نارینه او بشزې ته اختصاص شو چارزشتي و 1500 امریکایي ډالر او درې نورې جایزې هر یو د 300 ډالر وو د سشکل د جایزو لپاره شاعران د اگست 13 چې د سنبلې 19 کې شي شیرونه د خواجه شیرونه په پانه تاسو ته ولې شي سشکل پر دې جایزو یو بل ورزیاته شوې ده چې هغه هم د 1500 امریکایي ډالر په ارزښته خو په هغه کې د عمر محدودیت نشته یعنی نورې جایزې هغه چاته ورکول کیږي چې عمر ل شپاره سو تر چلويشت کلونو پورې وي او د سشکل د شپږمې جایزې مستحق ته عمر نه دی محدود شوی همدا د سشکل نوې جایزې داسې ورکول کیږي چې د جنایت جایزې د حکمانو د پلاوي هر غړی یو شاعر د نومان په صفت وړاندې کوي بیا هغه شاعر د جایزې لپاره انتخابي شي چې د ټولو داورانو باندې سلا راشي د امریکا د متحده ایالاتونو د جورجیا ایالت په پانتون کې د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه مې د سشکل د جایزو په اړه نور معلومات وغوښتل چې د پرو سشکل د جایزو سره نور څه تغیرات لري
د جایزو کې بدلون نه راغلی هغه شاعران چې څنګه د شپاړسو او تلویختو کلو ترمنځ وي خپل درې شیرونه خپل درې د خوښې شیرونه منکل رالیږي او تر ټولو ښه اصولي لارې دا ده چې د خواږه شیرونو و پونې ته لار شي والته دا شیرونه په نور معلوماتو سره پورته خو په هغه کې کوم ستونزې ورته پیښې نو کولای شي چې بیا ماته یا زمونږ همکار نقیب احمد عزیزی ته په کابل کې دی خپل شیرونه د ایمیل لارې هم واسطه دي تفصیل د دې جایزو داسې دی لکه پروسه کال دوه د $1500 جایزې دي چې یو د خزینه شاعرانو لپاره او بل د نارینه و زپاره او درې نورې بیا جنسیتی معیار نه لري درې نورې جایزې د $300 جایزې دي او درې شاعرانو ته ورکول کی
د اگست یو د شمې ته نیټې ته ډیر وخت نه دی پاتې تر اوسه پورې شاعرانو تاسو ته شیرونه استولې
او و په دې د اگست کې موږ باندې کار زیات شولې او خوشاله یو میرا مکنه معلومه خو تقریبا او یا اتیا دغه څه به د شاعرانو لیست
تاسو هغه کسان چې د افغانستان د نن دی حقوق ته اولویت ورکوي او کنه ل ټول نړۍ ل شاعرانو شعرونه راخوړي
د پښتو شعرونه وي او شاعر په افغانستان کې زیږیدلی وي نور که د هر دینه وي مونږ قبله وو.
د شعر شکل خو مهمه نه دی، کدا غزل وي، کلاسیک وي، معاصر شعر وي او حتی روایی وي،
هغه مونږ محدود کړی نه دی. خو زه شم ویلی چې د داورانو قضاوت به څنګه وي، هغه د هغوی دپاره داسې کوم تعین شوی لارښود نشته. زما اعتماد په دوی باندې دی، ځکه پروسه کالم د دوی هغه قضاوت چې و ډېر زما په نظر ډېر ښه قضاوت و. مثلا که د دوی دپاره نوښت یو ارزښت وي نو هغه دوی پوهېږي، خو داسې کوم شرایط نشته چې حتما د شعر یا غزل وی یا کلاسیک وی یا نوای وی یا دا وی هغه وی. شکلی فرمی محدودیت نشته.
د جایزو اعلان به بیا کله کیږي؟
زه فکر کوم چې یو اقلا دوه اونۍ وخت داورانو ته ورکړ شي چې دوی غور وکړي، خپل کار تمام کړي. نو زه فکر کوم چې دوه یا لس پنځلس ورځې دغه انتظار غواړي، پس لاغنونو اعلان کړي.
له استاد جنید څخه مننه. په دې خبرونه کې وړاندې د نورو مطالبو ترڅنګ د شعر نقد لرو او شعرونه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
مخکې تر دې چې د شعر نقد مخ کړو، د یوې مشاعرې راپور لرو. دا مشاعرې به ځانګړتیا لري. د کونړ د وټپور ولسوالۍ په ګمبیر سیمه کې د اگست په لسمه مشاعره وشوه. مشاعرې په افغانستان کې عامې دي، په ځینو ځایونو کې هر اونۍ مشاعرې کیږي. خو د ګمبیر د مشاعرې ځانګړتیا دا وه چې دا لومړی ځل دی چې په دې غرنۍ سیمه کې شاعران او د ادب مینوال راغونډ شوي وو او شعرونه یې هم له سیاسي څنګه پریولی وو. تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ وټپور ولسوالۍ اړوند ګمبیر د غرونو د لوړو او دنګو څوکو په اړخ کې پرته زرغونه او ښکلې سیمه چې په تیرو شلو کالو کې ترې د بمباریو او وژنو خبرونه خپرېدل. څوک پکې د الوتکو د بریدونو او څوک هم پکې د وسلوالو مخالفینو لویرې نشو ګرځېدلی. د همدې دوه لاملونو په وجه خپله د ګمبیر پر اوسېدونکو هم ځمکه تنګه شوې وه. خو نن همدې لرې پرتې او له طبیعي ښکلاګانو ډکې سیمه کې د لوړو دنګو نخترو شین سیوري لاندې په سمسور ځمکه او د ډول ډول ګلونو په منځ کې مشاعره جوړه شوه. دلته د کونړ له بیلابیلو سیمو شاعران، لیکوالان، د شعر او ادب مینوال راټول شوي دي. په خپلو شعرونو او نظمونو کې د ګران وطن د قدرتي ښکلاګانو صفتونه کوي او په شاوخوا درو کې د ترنمونو ازانګي پورته کیږي. دا غږ د خوږژبي شاعر او نظم ویونکي صائم رمضان دی چې شعرونه او نظمونه یې تل د خلکو د خوښۍ او ساتیرۍ سبب شوي. څو تنه ترنم کوونکي بیا په خپلو ښکلو او زړه راښکونکو غږونو کې له خدای غواړي چې د هسکو غرونو لمنې دي له ګلونو خالی نشي او د غیرت پګړې دي د دې خاورې د زامنو له سرونو کوزي نشي. عبدالوارث سیرت هم په دغو اسمانڅکو غرونو کې خپل غږ زمزمه کړي او خپل یار ته در رسیدو ارمان جن دی. د کونړ اطلاعات او کلتور چار سنبالی مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته ویل په دغه لری پرتا خول تبیخ کولاګام څخه په ډک سیمه کې مشاعره زکه جوړ کړی چې د خپل لیکوالانو شاعرانو او ګرځندویانو پام ورته راواړوي.
زمون خطا پام دا چې مشاعرانو دا خسته زینو ګوري او د نن وروسته دا چې کشمیر په خپل شاعرو کې وستای باید د خپل وطن او خاص کر د کونړ ولایت هغه اوچته څوک یو هغه د خاص نډک زینه په خپل شاعرو کې زمزمه او وستای چې خپل هیوادالو ته
دغه مشاعره د کونړ اطلاعات او کلتور ریاست او ملی راډیو تلویزیون لخوا په ګډه جوړه شوې وه چې پکې د کونړ د مرکز اسد آباد یو شمیر ولسوالیو شاعرانو لیکوالانو د شعر او ادب مینوالو او د سیمو اوسیدونکو ګډون کړی و. دا د یادې سیمې په تاریخ کې لومړی مشاعره وه چې تر سره شوه او شاعرانو پکې غږونه د اسمان څکو غرونو مستو هواګانو سره شریک کړل.
هر یو دختا او میوندې شوا پیدا هر کور کې ملالې شوا جندم پور تپنړې شوا.
ولی شاعر شعر لیکي دا اوږد بحث دی، خو څو عمومي ټکي چې کره کتونکي بیانوي دا دي چې یو خو انسان غواړي یو څه چې په ذهن کې دي هغه له نورو سره شریک کړي. یعنی شعر د فکر او احساس د شراکت وسیله ده، شعر له نورو سره د ارتباط وسیله ده. په ورته وخت کې شعر شاعر ته د ځان د پیژندلو اغیزمنه وسیله ده. کله ناکله انسان عواطف ځپي، شعر د دغې ځپلې عاطفې درملنه کوي. همداراز د ژوند سختۍ که سړی دي که تودې دي شعر سړوي. ځینې شعر د فلسفي افکارو د انتقال ښه وسیله ګڼي. مثلا یو کس ته سوالونه په ذهن کې ورګرځي چې ولې زه دلته په دې نړۍ کې یم، دا ژوند د څه لپاره، ولې راتلونکی واضح نه ده. د دې او دې ته ورته سوالونو ځوابونه سخت دي، خو طرحه کول یې مهم دي چې د ځینو په باور شعر ورته ښه قالب دی. شعر انسان له طبیعت سره وصلوي چې دا اتصال هم یو ډول د ژوند له فلسفې سره تړلی دی. د ژوند د فلسفې دا برخه چې انسان ممکن فکر وکړي چې محوه کیشي، دی تر فشار لاندې راولي. دغه فشار د تیر زمانې طبيعي او د هغې ارمان کوي. دغه پخوانی وخت مو شعر ورولي چې دا د شاعر زړه قراروي او د ش شعر دا او د تورته اثرات د شعر په شبه او د شعر په مټ شاعر له لوستونکو سره شریکوي او لوستونکي د شعر د لوستو په وخت د شاعر له تجربې سره شریکي شي. د پکتیا پوهنتون د زراعت پانزي استاد اسماعیل لاروی شعر لیکي. له دوی څخه به واورو چول شعر لیکي.
خوشحال بابا وای ملای پډیر تحصیل شي شاعری د له حکمت هم زما خپل مسلک یو څه د خپل زوک په بل څه کې خړوبو، نو کله چې وزګار شمه بیا شعر لیکم. او هغه د غنی خان مشهور خبر ده چې شاعر به پوستکی موجود ده، نو لټولنې او پردی ژوند ده ډیر متاثر کیږي. زه هم چې پټولنې یا پردی ژوند کې داسې وینم چې هغه زموږ له واتی په سره تړاو لري او یا تخیل را پاروي، نو بیا شعر لیکم.
لاروی صاحب ستاسو په نظر ښه شعر څه ځانګړتیاوي لري؟
د شعر په اړه د محمد رضا شفیع کتکنی یو مشهور خبر ده چې شعر د تخیل او عاطفي تړون دی چې په هنګینه ژبه متشکل شوی وي. او ښه شعر زما په نظر باندې هغه ده چې د انسان یا ټولنې یا هغه مخاطبینو ذوق خړوب کړي او هر هغه څه چې په واقعي ژوند کې د عمل او بیان بڼونه لري خو د خلکو په نفسیاتو کې د ارمانونو، خواهشاتو، غوښتنو، تقاضو، یاس په بڼه راڅرګندېږي او یا موجود وي، دا د هنر جامه غوندي. هغه که هر ډول هنر وي، که موسیقي ده، که شعر ده، که نقاشي ده، نو په مختلفو هنرونو باندې
په هنري شکلونو باندې دا راڅرګندېږي او بیانېږي. او د شعر اصلي مسله دا ده چې تخیل باید پکې موجود وي، خیال باید پکې موجود وي، عاطفه پکې موجوده وي، آهنګینه یا موسیقي ولري یا آهنګینه ژبه پکې کارول شوی وي، او یوازې د الفاظو ترتیب او تنظیم